په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو پیل د سات په خبرونو کوو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د سفارت تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د تورخم دروازه به چې د یکشنبې له ورځې د مسافرو ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ تړلې وه نن بیرته هم پرانستل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه دروازه پرانستل شوې کنه. که دا دروازه پرانستل شي دا وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو جګپوړي پلاوي کابل ته په سفر کې د تورخم دروازې په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو اړوند مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا 50 میلیون ډالره ګټه کړې ده. انوارالحق هدي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د افغانستان د امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی. د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر د تیر کال په لړم میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شوې. دغه اندازه پیسې او 3.5 میلیارد ډالر نور شتمنۍ د یوې دعوال مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې کنګل شوې وه. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پریکړه کړې چې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به هم چې امریکا کې کنګل د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي. د نړیوالو کرکچونو ډلې آی سی جی خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغې ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودروي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د تاجکستان په ختیځه برخه کې نن د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله شوې ده. دغې ادارې ویلي دغه زلزله نن په سیمه ییز وخت سهار وختي په 5:30 دقیقو شوې او داسې ښکاري چې مرکزي افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د بدخشان په لوړو کې تر ځمکې شاوخوا 40 کیلومتره لاندې و. دغې ادارې کل کړې چې ښایي دغې زلزلې خلکو ته دومره زیان نه وي رسولی. تر اوسه له تاجکستان نه د دغې زلزلې د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بلینکن او ګوتیرش په خبرو کې به د اوکراین په ملاتړ او د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو پر تفاهم لیک خبرې وشي. د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب عملي شوې ده. د فنلند ولسمشر وایي هیواد له سویډن سره په ګډه په ناتو کې د غړیتوب هڅه کوي. سویلي نینیستو پرون چهارشنبه وویل په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب تایید دوی په لاس کې نه دی. د ناتو د ټولو 10 غړو هیوادونو له ډلې یوازې ترکیه د شمالي اتلانتیک د تړون سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو مخالفت کړی. فنلند او سویډن تیر کال وروسته تر دې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې د ازادي رادیو دوونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. کابل ته د پاکستان د جګپور پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مسؤلانو نن پنجشنبه د تورخم لارې د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل کابل ته تللي پلاوی د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا د زیاتېدونکو ګواښونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د دغو ګواښونو په وړاندې د اغیزناک مبارزې ژمنې وکړې. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته د لوړپوړي پاکستانی پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سر له نن پنجشنبه د تورخم لارې د خلاصون خبر ورکړی دی. د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ پلاوی پرون چهارشنبه کابل کې له لوړپوړو طالب چارواکو سره لیدکاته درلودل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د بهرنیو او دفاع وزارتونو له سرپرستانو امیر خان متقی او ملا محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره کتلی دي. دغه وزارت د چهارشنبه ناوخته یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا په زیاتېدونکو ګواښونو خبرې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي دواړو لورو هوکړه وکړه چې د دغو ګواښونو په وړاندې به چې بېلابېل سازمانونه او ډلې رامنځته کوي مؤثره مبارزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو په زیاتېدو هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي دوی له خپل اړخه پاکستانی پلاوی نه په تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو د ستونزو د حل او پاکستان کې د بندي افغانانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دوی غوښتنه وکړه چې تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو ته د تګ راتګ لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. خبر پانه که دغه راز راغلی ټینګار پر دې وشو چې د خلکو د تګ راتګ او سوداګریز مسایل باید له سیاست نه لرې وساتل شي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ تورخم دروازه وتړله او یوه ورځ وروسته یعنی د دوشنبې په ورځ په تورخم او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه وشوه. طالبانو د تورخم د دروازې بندولو لامل د پاکستان له لوري د یو شمېر ژمنو نه عملي کول یاد کړي دي. طالبانو که څه هم تورخم کې د جګړې پیښېدل رد کړي خو ټولنیزو رسنیو کې د ډزو او له هغه ځایه د عامو کسانو د منډو ویډیوګانې خپرې شوې دي او پاکستاني لوري د خپل یو سرتیري ټپي کېدل هم تایید کړي دي. په همدې حال کې اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د طالبانو او پاکستاني پلاوي د خبرو اصلي تمرکز د تورخم پر وروستۍ لانجه او د دغې لارې د بندېدو د دوام پر اغېزو و. دغه آژانس د پاکستان د دو امنیتي سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي تیرو دریو ورځو کې چې تورخم لاره بنده شوې وه د پاکستان لوري ته د تازه میوو او سبزیجاتو په ګډون د سوداګریزو موادو 600 لارۍ بندې پاتې دي. پرون چهارشنبه کابل ته د پاکستان پلاوی له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې د پنجشنبې له سهاره به د تورخم لاره د خلکو او ترانزیت په مخ بیرته پرانستل شي. پاکستان د تورخم له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریز توکي لیږدوي او د لارې بندوالي دواړو غاړو ته سوداګر اندېښمن کړي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول ضیاءالحق سرحدي اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي د تورخم دواړو لورو ته قدم په قدم سوداګریزې لارې ولاړې دي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې پاکستان کې د پخوا پرتله امنیتي وضعیت خراب شوی. طالبانو که څه هم په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښېږي خو پاکستانی چارواکي وایي تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې خپل بریدونه پلانوي. بل لور ته بیا تېره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور وښوده چې د القاعده تحریک طالبان پاکستان او داعش په ګډون بېلابېلې وسلوالې ډلې لا هم افغانستان کې فعاله دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو موجودیت نه دی تایید کړی خو تازه یې منلی چې داعش یو ګواښ دی خو لویه ننګونه نه ده.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ 24 ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د نړیوالو کړکېچونو ډلې ICG خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغې ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې ځینې برخې ودروي. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ICG په دغه راپور کې ویلي چې پر طالبانو اقتصادي فشارونه به اغېزمن نه وي ځکه هغه یوازې په دې هېواد کې کړاوونه په تیره د ښځو هغو زیاتوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله په دې باور ده چې د ستونزې حل لاره دا ده چې د افغانستان په مهمو بنسټیزو تاسیساتو باندې پانګونه وشي، ځکه په اوس وخت کې د طالبانو بدیل نشته. د غراز ویل شوی چې اوس په دې هیواد کې پانګونه ارزانه، ځکه ده چې جګړه درېدلې او فساد کم شوی او په همدې خاطر پراختیایي پروژې دومره ګرانې نه پرېوځي. یو شمېر قراردادیانو له آی سی جی سره په خبرو کې ویلي چې اوس د بندونو پر جوړولو، د سړکونو په پخولو او د برېښنا مزو پر غځولو د 2021 کال مخکې په پرتله له نیمایي کم لګښت راځي، ځکه هغه مهال جګړې امنیتي لګښتونه زیات کړي وو او هم بډه اخیستل ډېر دود وو. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق یو غړی وای د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د یوې محکمې تر پریکړې وروسته د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دی په دې باور دی چې بلاخره به دغه پیسې هم د صندوق ته انتقال شي. کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنیو د 3.5 میلیارد ډالر دی د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته بیل شي، یوې محکمې په دې اړه څېړنه پیل کړه. د نیویارک ایالت د منهټن محکمې د سیشن بي پورس خپل پریکړه اعلان کړه او د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکړه رد کړه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی او د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د مالیې پخوانی وزیر انوار الحق احدی تیر مخام ازادي راډیو ته وویل کته هم د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دوی تمه کوي چې دغه شتمني به بلاخره د امانت صندوق ته ولېږدول شي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي احدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر په اړه د محکمې حکم څومره مهم دی.
مرسته کولی شي، خو دغه داسې اقتصاد افغانستان ته څومره مرسته کوي، لبنه مهمه خبره دا ده دغه پیسې د افغانستان د خلکو پورې اړه لري، د افغانستان مرکزي بانک پورې اړه لري، او دا په ناحقه نیول شوي دي او دغه خلکو مدیانو چې کومه دعوه کړې ده دا ډېره په ناحقه باندې ده. په فضل خدای دې چې اول محکمې هم د افغانستان د خلکو په ګټه فیصله وکړله، او اوس د دوهمې محکمې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې تصمیمونه نو زمونږ دعوا ډېره قوي شوې ده، او خو نهایي نه ده ځکه چې مدعیانو استناف طلب شوي دي، او بله محکمه به بیا په دې باندې دایرېږي، خو د افغانستان د خلکو موقف نسبت پخوا ته ډېر قوي شوی دی، ځکه دغه اخري حکم کې ډېر زیات دلایل هم ذکر شوي دي چې هغه انشاءالله چې د مدعیانو دعوا قوي ډول په قانوني ډول باندې سره ردوي. نو دا پیسې چې خلاص شوي 3.5 میلیارده د افغانستان د ضرورت لپاره ډېرې پیسې نه دي، ولې موږ دومره غریب خلک یو چې 3.5 میلیارده بې حده زیاتې پیسې زموږ لپاره ځي، او له دې نه به انشاءالله ښه استفاده سیدو شي او طبعا د افغانستان اقتصاد لپاره کومک کوي.
حدیثی بیا دغه 3.5 میلیارد ډالر سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ورکول کیږي.
هغه تصمیم چې سپورې نه ده نیول شوی، اول خو خدای دې استقبال محکمه هم دغه تصمیم تایید کړي، د دې اوسنۍ محکمې تصمیم چې تایید کړي بیا نو ګورو بس امریکا څه پرې کوي، نغه ته نه ورکوي، بانک باندې ته نه ورکوي، حکومت سره تر څو پورې پرسنل نه پېژندل شي، یا هغه ځینې شرایط چې دوی لري هغه ورسره جوړ نه شي، نو ممکن دغه پیسې یا دغه موجوده صندوق ته ورکړي یا د دې په شان کوم بل صندوق سره د جوړ شي، خو په احتمال یعنی منطقا هغه زیات ده چې همدې موجوده صندوق ته سره لاړ شي. خو خدای کې کسي ازل دا د دې ظالمانو نشان نه راووزي، مطلق ډول باندې راووزي، بیا انشاءالله هر چېرته چې کېښودلې هغه به د افغانستان د خلکو او د افغانستان دولت په ګټه باندې به اوسېږي او مشکل به ورسره هغه نه اوسي. خو زما بدنشته ده چې که خلاص شولې په غالب احتمال سره صندوق نه خلاص.
تاسو مخکې ویلي وو چې د امانت صندوق پیسې په کار اچول شوي دي، تر اوسه دغه صندوق څومره ګټه کړې؟
دقیق ارقام هم راته نه دي معلوم سلويخت پنځه سلويخت کنه او راوتي دي داسې قریب په امکان لري په حدود دي پنځوس ملیون ډالر پورې څه د ګټه کړي اوسېږي خو دا خو هره ورځ ګټه ورباندې زیاتېږي نو په هغه اساس باندې ډیفیکلټ ښاغه ده که نه سموالې خو انشاءالله دې پنځه سلويختو پنځوس ملیون ډالر تر اندازې پورې به څه د ګټه اوسېږي او هغه هم هملته ذخیره شوي په امر حساب کې موږ تر سپورې دغه حساب نه هېڅ هغه نه ده کړی مصرف مو نه دی کړی حتی زر ډالر مو مور نه دي مصرف کړي خو هغه ګټه مور باندې زیاته کړې
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق له غړي انوار الحق احادي سره د امریکا د محکمې د وړمې ورځې د فیصلې په اړه مرکه و د نیویارک ایالت منهتن محکمې پریکړه کړې چې په امریکا کې درې نیم میلیارډ ډالر د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني د سپتمبر د یولسمې پیښې قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کیږي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا نه ده چې هر یو ورځ په تیری دلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوندي او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لږ بګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د ښځینهو پر مخ بندې کړې. پوهنتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړي دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابیږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوي جنوي دوی مورال دومره ضعیف که چې دې ته دوی اړ شولې چې بالاخره دوی خودکشي وکړي. مګم ځینې نجونې تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زه خپل اوس د پوهنتون محصله یم ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به زما د پوهنتون دروازه به خلاصه شي زه به وشم کولی پوهنتون ته لاړ شم زه به درس ویلې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پوهنتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نو انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پوهنتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغس تازه شي. موږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې موږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړی وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې، د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کوي، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو، د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کېږي، هغه به صحیح نه مدیریت کېږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوي دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبانو حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
اغه کسان چې ډیر پویږي په مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیښه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول، پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقعي وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړېږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي. او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد و، علاقه یې درلوده، هغوی بېرته پاتې کېږي، نرمه کېږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتېږي او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهېږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زده‌کړه د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېر مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کېږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کېږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خواشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي، دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې د منګه د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي:
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړ. ابو هريره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورس هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي؟ منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی علیہ السلام وفات شو، د نبی علیہ السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړ چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره ته مونږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی مونږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته مونږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.